واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو, تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري.
د امریکا جمهور رئیس د روژې میاشت در رسیدو په مناسبت په متحده ایالاتونو او نړۍ کې ټول مسلمانانو ته نیکی هیلی او مبارکي وړاندې کړې. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ماسپښین یې خبره کړې, د جمهور رئیس بایدن لخوا لیکلي چې د روژې میاشت د روژه کېدو پاکۍ صدقې عبادت او ودې وخت دی. اعلامیه کې ویل شوي د فضیلت په دې مقدس وخت کې د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا د هغو مسلمانو پرګنو ملاتړ او همدردی شریکی چې بې وزلی او سختی زغمی. سکال په شمالي امریکا, افغانستان او سعودي عربستان کې پنج شنبه یعنی د حمل دریمه نیټه د روژې لومړۍ ورځ اعلان شوې.
په افغانستان او پاکستان کې د سیشن بی په شپې زلزله کې لسګونه کسان مړه شوي دي او ډېر شمېر نور زخمیان شوي دي. په افغانستان کې طالب چارواکي وی په یو شمیر ولایتونو کې د سیشن وی زلزلې لامل د ځاني زیانونو ترڅنګ مالی زیانونه هم رامنځته شوې دي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وین شرافت زمان د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو د مخې نه د تیر شپې زلزلې لامل څلور کسان مړه شوي او څه باندې اویا نور زخمیان شوي دي. د یادو کسانو دوی په تخار او یو کس په لغمان ولایت کې مړه شوي او طبیعي پیښو ته د رسیدو چارو کې د وزارت مطبوعاتي مسؤول ویلي د شوې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ کې او د افغانستان په څه باندې وو ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګي یا یوناما د سیشن بې پورز ناوخته یعنی د نوروز په ورځ په یوه رسمي اعلامیه کې ویل چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره څه باندې یو میلیون نجونې له زده کړو محرومې او د تعلیم اجازه نه لري. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري.
یونما لیکلي د واکمنو چارواکو نه غوښتنه کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د ټولو تعویزي سیاستونو نه لاس واخلي. د یونما په وینا دغه سیاستونه نه یوازې د افغانستان د نیمایي نفوس د هیلو پر وړاندې خنډ رامنځته کوي بلکې افغانستان ته لوی زیان رسوي. طالبان ادعا کوي چې د شریعت او افغان فرهنګ په اساس نجونو او ښځو ته حقوق ورکوي. خو ملګری ملتونه او یو شمیر اسلامي هیوادونه د طالبانو د بندیزونه د اسلامي اصولو خلاف او نه توجیه کوونکي بولي. نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن.
په افغانستان کې طالب مقاماتو د چهارشنبه په ورځ زیاده وکړه چې د کابل ښار په 12مه امنیتي او ځکه د داعش ډلې په یو پټ مرکز حمله کړي او د داعش درې مهم کړي یې ورته وشلې دي. د طالبانو حکومتي وین ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه عملیات د سیشنبې په شپه د کابل ښار 12مې امنیتي او زیاړوند په بوتخاک چرایي سیمه کې شوي دي. مجاهد ویلي د یادو عملیاتو په وخت کې داعش ډلې د غړو د وژل کېدو تر څنګ یو شمیر وسلې لاسي بمونه منفجره مواد ریموټونه او د مین جوړونې په ګډون په زیات اندازه وسایل هم نیول شوي دي. بریتانیا د خپلو ځانګړو ځواکونو لخوا په ناقانونه توګه د افغانانو د وژلو په اړه پلټنې پیلي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبې په ورځ یعنې د ورځې په دویمه نیټه وویل د هغو تورونو په اړه علني پلټنې پیلي چې ویل کېږي د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو په افغانستان کې د شپې د عملیاتو په وخت کې په لسګونه کسان په غیر قانوني ډول وژلي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت وروسته لغه د دغو پلټونو امر ورکو چې تیر کال د بی بی سی ټلویزیون په یو مستند راپور کې ویل شو چې د بریتانیا ځانګړو هوایي ځواکونو په افغانستان کې د خپل حضور په وخت کې 450 افغانان په شکمن حالت کې وژلي دي. د دغو پلټونو د پیل بل دلیل دا ښودل شوی دی چې په هغه وخت کې دوه کورنیو ادعا کړې وه چې د بریتانیا ځانګړو ځواکونو په 2011 او 2012 کلونو کې د هغوی خپلوان وژلي دي. بریتانیا په افغانستان کې د خپل پوځیانو د ناقانونه کړنو په اړه په داسې وخت کې پلټنې پیل کړي پیلي چې د مارچ په 6مه آسترالیا چارواکو ویل د غهیوات یو پخوانی پوځي په افغانستان کې د ماموریت په وخت کې د یو ملکی افغان د وژلو د ادعا په خاطر نیولای دي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه اورئ. د پاکستان امنیتي چارواکو د سیشن بی پورز یعنی د مارچ په 28مه نیټه وویل چې د اورپکو په یو بریټ کې د استخباراتو یو جګپوړی غړی وژل شوی دی. دغو چارواکو ویلي دي چې د مصطفی برکی په نامه د استخباراتو دغه چارواکي او دغه موټر چلوونکي هغه وخت په خیبر پختونخوا کې وژل شو چې موټر یې د مشکوکو وسلوالو د کمین سره مخ شو. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي مصطفی برکی په وروستیو کلونو کې د پاکستانی طالبانو په وړاندې په عملیاتو کې ډیر ښکېل و. تر اوسه هیڅ کمی ډلې د دغه پاکستانی استخباراتي چارواکي د وژل کېدو مسؤلیت نه دی اخیستی. دا د جنوري میاشتې وروسته د پاکستان د استخباراتو پر افسرانو دویم لوی برید بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د کانګرس غړو ته په یوه استماعي غونډه کې وویل چې د روسیې څخه د چین ملاتړ د امریکا د ملي امنیت د ګټو پر ضد دی. خارجه وزیر بلینکن دا خبرې په کانګرس کې د سنا مجلس یوې کمیټې ته د جمهور رئیس جو بایډن د بهرنیو چارو وزارت لپاره د وړاندیز شوي بودیجې په اړه وضاحت ورکولو. بلینکن سناتورانو ته وویل چې د مسکو څخه د چین مخ په زیاتېدونکي ملاتړ د امریکا د ستراتیژیکو ګټو پر ضد دی او یوه بیلګه یې په اوکراین کې د جګړې ختمولو موضوع ده. د بلینکن په وینا د روسیې سره د چین ډیپلوماتیک، سیاسي او حتی لوجستیکي ملاتړ د امریکا د هغو ګټو او هڅو ضد اقدامات دي چې غواړي په اوکراین کې جنگ ختم شي. روسیې په اوکراین کې په ملکی ودانیو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو برید کړی دی. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د چهارشنبې په ورځ یعنی د وری په دویمه نیټه د تلگرام په شبکې کې یو ویډیو خپره کړه چې زاپوریژیا په سویل ختیځ ښار کې پر یوې ودانۍ باندې د روسیې لګیدلې توغندي خودل کیږي. د فلیپین جمهور رئیس وی په خپل هیواد کې به د امریکا د پوځ لپاره څلور نوې اډې ژر مشخصې او ښکاره کړي. د فلیپین جمهور رئیس فردیناند مارکوز د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل ځنی پوځي اډې به د فلیپین په شمال او جنوب کې او ځنی به یې د پالوان په لویدیځ ایالت کې اوسي. نوموړي ویل چې د نوو پوځي اډو په مشخص کېدو سره به یې د فلیپین د لوزون د لوی ټاپو د ساحلي کرښې په ګډون د ختیځ ساحل دفاعي وړتیا زیاته شي. د فلیپین د لوزون ټاپو تایوان ته چې چین یې د مالکیت ادعا لري نږدې دی. د څلورو نوو پوځي اډو مشخص کول د دفاعي همکارۍ د غښتلتیا تړون یوه برخه ده چې په 2014 میلادي کال کې لاسلیک شو. امریکا په فلیپین کې 15 نورې پوځي اډې هم لري. او د مارچ 22مه یعنی د چهارشنبې په ورځ چې د حمل دویمه نیټه کیږي د اوبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګري ملتونه په پام کې لري چې د 1998 کال وروسته د اول ځل لپاره د اوبو د ستونزې په اړه خپل لومړنی کانفرنس جوړ کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا راوړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ته.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په افغانستان کې نوی تعلیمي کال د پیلې دوسر سم د طالبانو په حکومت غږ کړی چې د ښځو او جنو په وړاندې تبعیضي سیاستونه د پای ته ورسوي او د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د جنو او ښځو په مخ پرانیزي. پام وکړئ د اکرام شینواری د رپورت ته.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د سه شنبې په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پیلې دوسر سم باندې 1 میلیون انجونی له زده کړو محرومې شوي او د تعلیم اجازه نه لري. یوناما په دې اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی دفتر پر واکمنو چارواکو یو ځل بیا غږ کوي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې له ټولو تبعیضي سیاستونو څخه لاس واخلي. دغه سیاستونه نه یوازې د افغانستان د نیمایي نفوس د هیلو په وړاندې خنډ رامنځته کوي، بلکې دغه هیواد ته لوی زیان هم رسوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکو خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال د سه شنبې په ورځ پیل شوی دی، خو دغه وزارت ویان ویلي چې د نجونو ټول ښوونځي نه دي پرانیستل شوي او د تیر په څیر یوازې تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي پرانیستل شوي. طالبانو په 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې بیا واک ترلاسه کولو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته ټولګیو کې نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکړې. یو شمېر نجونو امریکا غږ سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت دا پرېکړه ډېره خواشینونکې وبلله. د کائنات تنها په نوم د ننګرهار ولایت د جلال اباد د ښار یوې اوسېدونکي وویل چې ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې د نجونو زده کړو ته د یوې کړنلارې په ترتیبولو باندې کار کوي چې د دغې خبرې 2 کاله تېر شو او تر اوسه لا هم دا
دا جنوري کال هم شروع شو، مګر زموږ مکتبونه لا هم تړلې دي. دا زموږ په حق کې تکراري ظلم دی. موږ د افغان ښځو او نجونو په حیث د تعلیم او کار حق لرو، ازادي لرو. هلکان بیا هم عادي خپل مکتبونه او درسو ته ځي او موږ نجونې به په کورونو کې بندیوانی یو. زموږ ژوند خو همدا دی چې تېرېږي. که طالبان وایي چې شرایط ورته برابره وو، نو دا څنګه شرایط دي چې تر اوسه برابر نه شول؟ که هر ډول شرایط وي نو برابرېدل، خدا ښکاره خبره چې د ښځو هیڅ حق ته د دوی حق نه وای.
یو بل زده کوونکي د نوم د نه ښودو په شرط امریکا غږ ته وویل چې دوی ډېره هیله لرله چې د نوي کال په پیل کې به د نجونو پر مخ هم د ښوونځو او پوهنتونونو تړلې دروازې بېرته پرانیستل شي.
که چېرته همداسې وي نو دا کار به د حکومت او ملت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي. غوښتنه مې له حکومته دا ده چې زموږ تعلیمي بهیر ژر تر ژره پیل کړي. که چېرته یوه نجلۍ یوه ورځ هم له تعلیمه بې برخې کېږي نو له هغې سره سم د هغې هېواد هم شاته پاتې کېږي. نو غوښتنه دا ده چې زموږ تعلیمي بهیر ژر تر ژره پیل شي تر څو ټول افغان نجونې وکولی شي چې تعلیم وکړي او خپل هیواد له نورو هیوادونو سره سیال کړي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم د کپ په 15مه په سړو سیمو کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو نوی تعلیمي کال د نجونو د حضور پرته پیل کړی دی. دغه وزارت د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو په تعلیم تر امر رسانی پورې بندیز لګولی دی. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي یوې محصلې زهره جنت امریکا غږ ته وویل چې په تیرو نږدې دوه کلونو کې چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي په پرله پسې ډول یې د نجونو څخه د تعلیم او کار د حق په ګډون د هغوی ډېر مدني حقونه اخیستي.
دا چې هلکان زده کړه کوي، پوهنتون ته ځي، ښوونځي ته ځي، د کار کولو حق لري او نجونې نشي کولی. په دې در باندې نو یوازې افغان نجونې ښه پوهېږي. دا چې نوی کال راغی او نوی پسرلی دی، موږ هم د وخت د حاکمانو څخه هیله کوو چې د ظلم او وحشت دا ټغر دې نور ټول کړي. موږ افغان نجونې چې په همدې خاوره کې پیدا یو، د دې وطن لورګانې یو، په دې وطن کې حق لرو او د دې وطن لپاره لوی لوی هیلې لرو. موږ ته دې هم حق راکړي. موږ هم غواړو خپل وطن ته خدمت وکړو او دا نیمې نیمې هیلې مو بشپړې کړو. د وخت له حاکمانو څخه مو دا هیله ده په اسلامي چوکاټ کې زموږ زده کړو ته زمینه برابره کړي. زیاتره ورونه مو زده کړه کوي، نوي ټولګي ته بریالي شوي دي، نوي سمسترونو ته، او موږ لا په کور یو. د کورس، مکتب، ښوونځي، پوهنځي یو ځې تم د تګ اجازه نه لرو، نشو کولی چې زده کړه وکړو. نو دا موږ ته ډېره سخته ده او موږ ډېر زیات دردېږو.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نجونو او ښځو د تعلیم او زده کړو په برخه کې د ملګرو ملتونو وروستۍ غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو د طالبانو حکومت د دې وړاندې ویلي وو چې د نجونو پر زده کړو بندیز موقتي دی چې د شرایطو د برابرېدلو وروسته به بیرته پیل شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي، خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
سپینمانی وای چې د چین او روسیې د مشرانو ترمنځ لیدنه نشي کولای چې په یوکرين کې د جګړې پای ته لاره هواره کړي. د چین جمهور رئیس شي جین پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر په داسې حال کې پای ته ورسوه چې په دې وروستیو کې په یوکرين کې د جګړې ته پای ترسول په موخه د سولې یو طرح وړاندې کړي ده. روسیه د دې طرې له ډېرو برخو سره موافقه ده، خو امریکا وایي چې چین نشي کولای د یوکرين په جګړه کې د یو بې طرفه منځګړي په توګه رول ولوبوي.
په مسکو کې د چین رهبر شي جین پینګ ته د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لخوا په لوړه کچه تشریفاتي هرکلی او کوربتوب وشو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه چین او روسیه به د نړیوالې ټولنې سره کار وکړي چې اصلي نورمونه د نړیوالو اړیکو پر بنسټ او د ملګرو ملتونو د اصولو او چارتر مطابق خوندي وساتي.
شي په اوکراین کې د یو ډیپلوماتیک حل رامنځته کېدو غوښتنه وکړه او پوتین یې ملاتړ وکړ.
زموږ په باور د چین د سولې پلان د روسیې له تګلارې سره ډېر مطابقت لري او کېدای شي د یو سوله ییز حل رامنځته کېدو بنسټ جوړ کړي چې هر کله لویدیځ او کیپر ته آمده شي، خو موږ د هغوی له اړخه داسې یو څه نه وینو.
سپینې ماڼۍ د پوتین دا ادعا رد کړه.
موږ د هغوی د خبرو عمل نه دی لیدلی. دوی ژمنه کوي چې موږ ته هیله به کوي چې دا جګړه به ډېر ژر یو وخت ختمه شي.
د پوتین او شي تر لیدنې مخکې امریکا د چین د اوربند په پلان انتقاد کړی و او ویل یې په دې کار به په اوکراین کې د روسیې پرمختګ تقویه کړي. او داسې معلومیږي چې د پوتین او شي په لیدنه کې د اوربند د مذاکراتو دپاره کوم وړاندیز هم مطرح نه شو. جان کربی ویل امریکا به یوازې هغه وخت د بیجنګ په منځګړیتوب د مذاکراتو ملاتړ وکړي چې که جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي په دې ډاډمن شي چې مطلق د سولې سبب کیږي. د اوکراین د جمهور رئیس په نظر د پوتین لخوا د نیول شوو سیمو په سر ورسره معامله نه کوي.
فکر نه کوم که روسیه دا ډول شرایط ومني. هغوی د مخه داسې یو څه رد کړي چې دوی ته پکې ګټه نه وي خو د مذاکرات پیل پرې وشي.
زیلینسکی د سیشن بی پورز د جاپان د صدر اعظم فومیو کشیدا سره ولیدل. دا په لویدیځ اتحاد کې وروستی رهبر دی چې کیف ته په ناڅاپي سفر ورغلی.
د جاپان قوت په آسیا کې د هغوی مشرتابه ته چې د سولې او اصولو پر بنسټ د نړیوالو قواعدو مدافع دي او اوه ستر اقتصاد لرونکي هیوادونه د ریاستي مسؤلیتونو ته یې په کتو سره زموږ نننۍ خبرې په نړیواله سطحه حقیقي پایلې لرلی شي.
د پوتین سره تر لیدنې وروسته ممکن د شي او زیلینسکي ترمنځ خبرې هم وشي، خو دا خبره تر اوسه نه ده تایید شوې.
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د افغانستان په ګاونډ ایران او پاکستان کې د ګڼ شمیر افغانو کورنۍ او ماشومان چې د کابل د سکوت وروسته هلته تللي په یاد دواړو هیوادونو کې هم له زده کړې بې برخې دي. په ایران کې چارواکي وایي د دوی په ښوونځیو کې دومره ځای نشته چې د تازه ورغلي افغان کډوالو ماشومان ځای کړي. او د پاکستان حکومت بیا په 2021 میلادي کال کې اعلان وکړ چې دوی به هیڅ نوي کډوال ونه مني. د امریکا غږ خبریال خدای نور ناصر رپورټ را لېږلې.
د خواندو ترمنځ د کور درس مشره یې کشري هغې ته په خپل کور کې سبق وایي، ځکه دوی په پاکستان کې د کډوالو په حیث نه دي منل شوي او هم ځکه دلته هم له ښوونځي بې برخې دي. مشره خور یې د کابل ژوند او ښوونځي په یادېدو غریو بنیوله او په ژړا یې ځواب راکړ.
مکتب رفتید، درس میخوندید به بهترین شرایط، ولی این شرایط نیست. ما نمیتونیم که درس بخونیم یا به مکتب بریم. وقتی که دیگه دختر به مکتب میرن ما هیچ اصلا احساس خوب نداریم، احساس خوشی نمیکنیم. ولی اینکه دیگه دخترم میتونن درس بخونن ما خوش هستیم، ولی خواهرای ما دیگه دخترای سرزمین افغانستان هیچ دخترایی نمیتونن که در کابل به مکتب برن درس خود ادامه بدن. ما تنها به خود نیست، به همه دخترای افغان میخوایم که مکتبشون باشه درس بخونن و خودم کنجا هستم به ما شرایط مساعد شود من بتونم درس بخونم و مکتب به پایان برسم.
دا د همدی ماشومان و مور ده و یه په کابل که د نور انجونو د زدکو لپاره مبارزه کوله، خو په پردی وطن که خپل لونه لزدکو بی برخیدی.
در مدت 13 ماه که آمدیم اینجا ما بسیار کوشش کردیم که اولادای خود را در مکتب داخل کنیم و چون که در اینجا بسیار شرایط پیش روی ما هست و ما یکی خو مشکل امنیتی داریم و دوم که اینجا مکتبایی که هستند اولادای ما را نمیگیره چون که اینا نه کدام شناخت بعد از اینا از طرف سازمان ملل داده شده و نه از طرف حکومت پاکستان و از این خاطر اینا را یا در مکتب شامل نمیکنن و ما بسیار آرزو داریم که اولادای ما درس بخونن آینده از اینا بهتر شود چون که شما میفهمین که فعلا در افغانستان هم مکاتب برای دخترها بسته است، پانتونا بسته است.
دا په راولپنډی شار کې دننه د یو افغان کور دی او همدلته په دې سیمه کې شاید دلته داسې کوڅه نه وي چې پکې دې د نجونو یا هلکانو لپاره شخصي او دولتي دواړه ښوونځي نه وي، خو بیا هم دغه ماشومان چې دلته اوسي دوی بیا هم نسی کولی چې د ښوونځیو ته ورسي. لومړی مشکل دا دی چې د پاکستان حکومت د په اګست 2020 میسوي کال راوروسته اعلان وکړ چې دوی به له دې وروسته هیڅ یو افغان هم د کډوال په حیث ونه مني. او دوه مشکل بیا ډیری یو دغو کورنیو ته اقتصادي دی چې هغوی نسی کولی په شخصي ښوونځیو یا پوهنتونونو کې خپل ماشومان داخله کړي. دا بیا په ایران کې افغان ماشومان دي. دوی هم د ګڼ شمیر نورو افغان ماشومانو په څیر هلته له زده کړو بې برخې دي.
یک امیدی که سرنوشت معلوم شوه، سرنوشت اولادای معلوم شوه، سرنوشت دخترم معلوم شوه. آمدم در ایران، متاسفانه در اینجا هم فرزندم نمیتونه درس بخونه.
لیدی سرچی د ایران پر ښوونځیو کې شاوخوا اتل لکه ماشومان د افغان کډوالو دي، خو هم هلته دوه لکه نور ماشومان لا هم له ښوونځیو بهر دي.
د ایران د حکومت اعداد شمار مطابق دا وخت تقریبا دوه لکه افغان ماشومان چې دي چې عمر یې د سکول د تک دی هغه اسکولو کې داخله نه ده اخیستی، په دا خاطر چې اسکولونو کې د اسکولونو تعداد کم دی، د کلاسونو تعداد کم دی، او که ایران وغواړي چې نورو ماشومانو ته هم اجازت ورکوو چې هغه اسکول ته ولاړ سي، نو د هغه لپاره نورو نو اسکولو جوړونو ضرورت دی.
که یوې خواته په افغانستان کې اوس مهال تر شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې تر امرې ثانی ماتله دي، نو بلې خواته په گاوند پاکستان او ایران کې بیا د ګڼو افغان ماشومانو پر وړاندې د ښوونځیو دروازې د کډوالو تګلارې او د ځای نشتون بندې کړې دي. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خپرونې درولې، خو تر دې وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 922 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
مصر او ترکیه په بشپړ توګه د خپل ډیپلوماټیکي اړیکو برقرار کولو ته ورنږدې شوې دي. د ترکیه او مصر اړیکې د 2013 میلادي کال په جولای کې د یوې د پوز لخوا د پخواني جمهور رئیس محمد مرسی په مشرۍ د اخوان المسلمین ګوند د حکومت د ناسکورولو وروسته خراب شوې. د قاهرې نه د امریکا غږ د خبريال اډورډ ایرانی اندره لیګلی رپورت خلاصه سید سلیمان شاه تاسو دروروي.
د بهرنی چارو وزیر مولود چاوغلو لمصر سره د ډیپلوماټیکي اړیکو د برقرار کولو په غرض چې لس کاله مخکې قطع شوې وي، د ترکیه د حلو ځلو په لړ کې د شنبه په ورځ د کپ وشتمه قاهره ته ولاړ. ترکیه اوس هم د اخوان المسلمین ملاتړ کوي. دا حقیقت چې د ترکیه د بهرنی چارو وزیر قاهره ته سفر وکړ او د مصر د بهرنی چارو له وزیر سره په ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې برخه واخیسته، په خپل ذات کې یو ستر بدلون دی. د مصر او ترکیه د لوړپوړو ډیپلوماټانو ویل بشپړې ډیپلوماټیکي اړیکې چې په 2014 میلادي کال کې پرې کړې وي ژر به بیرته برقراره شي. یو مهم ټکی چې اوغلو په قاهره کې له ژورنالیستان سره د خبرو په محل پرې تاکید وکړ، روسي او یوکرين جنگ د سیمې لپاره ناوړه اثرات او د یو خطرناک اټومي جنگ د مخنیوي موضوع و. اوغلو ویل چې ترکیه د مسکو او کیف ترمنځ د منځګړي په توګه خپل نفوذ نه په استفاده د تورې بهرې په لارې له یوکرين نه د غنمو د لګډولو د توافق لمې د نېټې د غزول لپاره کار کوي.
په داس حال کې چې خراد اوکرين د زپورشیا اټومي بټۍ د خراب وضعیت په غرض د مذاکراتو قربتوب کوي، له اوکرين د روسیې په اجازه د تورې بهرې له لارې د غنمو د انتقالولو د موافقه د نیټې د غزولو په خاطر هم کوکونه جاری کړي.
مصر سیاسي سوشولوژیست یا ټولنپوه سید صادق وای په منځني ختیځ کې د هغو کلکیچونو د ختمولو په غرض اوس یو حرکت پیل شوی چې د مصر او ترکیه په شان سیمې د هیوادونو ترمنځ روانو. نوموړی وای بل خبره دا ده چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان ډیره علاقه لري چې هم په سیمه ییزه کچه او هم په نړیواله کچه د مختلفو دښمنو دولتونو ترمنځ د اختلافاتو د خلاص د کمولو په خاطر خپل استعداد او قابلیت وښيي.
ترکیه غواړي چې په څرګنده توګه دا خبره وکړي چې زه د سیمې او نړۍ د سیاسي چارو یو مهم کار په لاس کې لرم، او باوجود د دې واقعیت چې د ناټو غړیتوب لرم، د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د شخړو په حل کولو کې یو مهم او کلیدي رول لوبولی شم. په داسې حال کې چې د لویدیځ نړۍ زیاتره مشران په ښکاره توګه له پوتین سره نن راسن نشي غږېدلی او زه ورسره غږېدلی شم.
د واشنگتن د منځنی ختیځ د اټلانتیک شورا پال سولیوان امریکا غږ ته ویل له یوکرين نه د نړۍ نورو هیوادونو ته د غنمو د لګډولو موافقتنامې د نېټې غزول به د مصر حکومت ته په اطمینان د نفس اخستلو یو ښه فرصت په لاس ورکړي. نوموړی وایي چې د یوکرين پر خلاف د روسیې د جنگ په وجه د مصر د خوراکي موادو، انرژي او نورو مارکیټونو ټکان خوړلې او د انفلاسیون په لوړېدو کې هم مهم رول لوبولې، او دغه جنگ د مصریانو پر وګړو د وو درانده بار د خودلو باعث شوی. پال سلیوان په خبره حتی چې د مصر په اطرافو کې په چم او گاوند کې مصرې میندې او پلورونه ښه آګاهدي چې د اوکراین د جنگ په سبب یې ژوند څومره تریخ شوی دی. مصر د خپل ورځني ضرورت وړ زیاتره غنم او د افتاب پرس ګل غوړي له اوکراین نه واردوي. پال سلیوان ویل چې د ترکانو په مرسته د تور بهیرې په لاره مصر ته د خوراکي موادو د لیږدولو جاري ساتل د ټولو مصریانو د روغتیا او سالمیت لپاره اهمیت لري. د مصر د پارلمان غړي مصطفی بکری د سعودي عربستان له العربیه تلویزیون سره په یوې مرکې کې ویلي چې د ترکیې سره د بشپړو ډیپلوماتیکي اړیکو برقراره کول د څو ستراتیژیکي وجوهاتو پر اساس هم مهم دي، چې په دې جمله کې د ابی نیل پر سیند د ایتوپیا لخوا د رینسانس د بند جوړولو په وجه له هغه افریقایي هیواد سره د مصر د لانجې حل شامل دی. مصر له ترکیه سره د ختیځ مدیترانې د سمندرګي د اوبو لاندې لیبیا د طبي غاز او نور قدرتي زیرمو د کنټرولول په سر هم پلانجه کړي کېدای شي چې د ډیپلوماتیکي اړیکو اډی کېدلې ترمنځ احتمالي ټکر مخه ونیسي. سات سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د پولیو د مخنیوي مسولین وايي د ګوزن واکسین د دورو د تطبیق په محل واټن مهم نه دی او هغه سیمه چې د پولیو لوړ غوښ سره مخ دي هر کله کې کمپاین تطبیق یې دی شي. په موکړې د لیمې امرخیل دی رپورت.
روغتیایي مسولین وايي د پولیو واکسینونو د تطبیق ترمنځ واټن په نظر کې نیول کیږي او ټول هغه سیمه چې د پولیو لوړ غوښ سره مخ وي دوی په کې د پولیو ضد واکسین تطبیقوي. کابل کې د پولیو بیړني عملیاتي مرکز وايي چې نه یوازې د کمپاینونو پر حال بلکې په ځای کلینیکونو کې هم لپینځه کلونه کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د خلیل لارې ورکول کیږي. د پولیو لمنځه وړلو بیړني مرکز مسؤل ډاکټر نیکول شامومو نشنا رادیو ته داسې وویل.
د پولیو واکسین چې د پولیو د ناروغۍ نه د ژغورنې وزنې لاره ده په دوه ډوله ورکول کیږي. یو آی پی وی دی په هغه دنیا کې چې پولیو ناروغي د هغې نه محوه شوې یا ایریډیکیټ شوې ده هلته استعمالیږي. تقریبا څلورو نه تر شپږ ډوزو پورې ټول ماشومانو ته چې عمره د پنځو کلو څخه کم وي ورکول کیږي. او یو په هغه مناطقو کې چې چېرته د پولیو وایرس تر اوسه موجود دی چې د هغې جملې څخه افغانستان پاکستان نو په دې کې د او پی وی یا د خولې له لارې واکسین ورکول کیږي. دا د هغو ماشومانو لپاره دی چې عمرونه یې د پنځو کلو څخه کم وي په مختلفو دورو کې ورکول کیږي او نه یوازې د کمپاینونو له لارې بلکې په روټین فکس سنټرو کې هم دا واکسین تر سره کیږي.
د ښاغلي مومن په وینا د روان 2023 کال په جریان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه لري خو د محیطي پیښو د مخنیوي لپاره د پولیو فرعي کمپاینونه هرومرو تطبیقوي.
که چېرې خدای نه خواسته کومه منطقه کې محیطي سیمپل مثبت شي او یا کوم انساني پیښه رامنځته شي چې الحمدلله موږ په 2023 کال کې تر اوسه پورې انساني پیښه نه لرو خو البته محیطي سیمپل یا په اوبو کې سیمپل په مشرقي ولایتو کې مثبت دي نو په هغه مناطقو کې چې هلته محیطي سیمپل یا په اوبو کې سیمپل مثبت شي نو بیا یې لپاره سب این آی ډي یا بوزي ډول کمپاین ترسره کیږي چې د په کال کې د دې دوو کمپاینونو علاوه نور کمپاینونه هم اضافه کیدای شي.
اخوا کابل اوسیدونکو هم د پولیو واکسین مسؤلیت ته په کتو د کمپاینونو زیاتوالی د ناروغۍ په مخنیوي کې غوره ګام یادوي. د کابل ښاري اوسیدونکو انور خان آشنا رادیو ته داسې وویل.
د پولیو واکسین څه دا ډیر محفوظ ده باید خپل ماشومان ته ولګو که د پولیو واکسین نه وای نن به زموږ ماشومان له ډېر غټو ستونزو سره مخ وو. زموږ ماشومان له هغه نه ساتي فلج نه باید خپل ماشومان ته د پولیو واکسین توصیه.
پولیو واکسین د دوه څاڅکو په مرسته د خولې له لارې له پنځه کلونه کم عمره کوچنیانو ته تطبیقیږي او روغتیا پالانې له دایمي فلج د مخنیوي یوازینۍ لار بولي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
قدر منو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.